ولسمشر حمید کرزی په لوګر کې د نن سهار چاودنه وغندله. د ولسمشر دویم مرستیال په بغلان کې خلک دې ته تشویق کړل چې په آینده انتخاباتو کې د خپل رایې کرزی ته ورکړي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د عراق په شمال کې په دوو ځن وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه اوري. افغان ولسمشر حمید کرزی په لوګر کې د نن سهار حمله چې 25 کسانی ووژل وغندله. په هغه اعلامیه کې چې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خبره کړې، ولسمشر حمید کرزی له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د دې پېښې عاملین ونیسي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت وین زمري بشري ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پېښه د یو موټر بم چاودنه وه او په وژل شوو کې څلور پولیس شامل دي. اخوا د پوهنې وزارت بیا په یوه جلا اعلامیه کې ویلي دي چې د پېښې زیات قربانیان د ښوونځي زده کوونکي دي. د دې وزارت له امنیتي ارګانونو او خلکو غوښتنه کړې چې پوهنې او علم د دشمنانو هڅې شنډې کړي. د راپورونو له مخې یوه بیړۍ چې ګمان کېږي 4 افغان مهاجر پکې سپاره وو د انډونیزیا په ختیځ کې ورکه سوې ده. د انډونیزیا خبري رسنیو د یوه سیمه ییز مقام له قوله ویلي دي چې شاید دغه کوچنۍ بیړۍ د سې شنبې په ورځ د کومودو جزیرې په سیپ سټریټ کې ورکه سوې وي. چارواکو ویلي دي چې د دې بیړۍ د ورکېدو په اړه د استرالیا پولیسو ورته معلومات ورکړي دي. تر اوسه پورې د دې پېښې هیڅ یو قرباني نه دی موندل شوی. د افغان ولسمشر حمید کرزی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی بغلان ته په خپل سفر کې د حمید کرزی په کمپاین کې ګډون وکړ او خلک دې ته تشویق کړل چې خپل رایې د کرزی ته ورکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس شغلی خلیلی چې سلګونو خلکو ته د شغلی کرزی په پلوي خبرې کولې وویل که چیرې اوسنی ولسمشر په انتخاباتو کې بیا بریالی سي نو د بیا رغونې هغه پروژې به بشپړې سي چې په تیرو کلونو کې نیمګړې پاتې دي. شغلی کرزی په آینده انتخاباتو کې هم کریم خلیلی خپل دویم مرستیال ټاکلی او د یو بل خبر پر اساس د لوګر ولایت په لسګونو قومی مشرانو د سرور احمد زی له کاندیدی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د ایچ یو این یو انفلونزا څلور پیښې لیدل سوي دي. د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایي سرتیري په دې ناروغۍ اخته ول چې تر تداوی وروسته روغ سوي دي. وزیر وویل وروسته سیمې ته یو هیئت ولېږل سو چې د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه سوه له دغو څلور کسانو ناروغي نورو ته نه ده انتقال سوې. د روغتیا وزیر زیاته کړه دوی د ایچ یو این یو انفلونزا په ناروغۍ د 40,000 اخته کسانو د درملنې لپاره تیاری لري. او د امینجان خصوصي صرافي شرکت د معلوماتو پر اساس نن پنځشنبه د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر پوره 500 افغانۍ، یو یورو نشپېته افغانۍ 500 پله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پله، زر ایراني تومانه 40 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلدارې 514 افغانۍ. د افغانستان د ځینې مهمو خبرونو تر اورېدو وروسته مو اوس اجمل ان په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې ملګرتیا کوي.
په بغداد کې د ایران سفیر نن ویلي امریکایي ځواکونو هغه 15 تنه ایرانیان خوشی کړي چې په 2020 سوي کال کې په عراق کې نیولې وو. د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د 15 ایرانیان عراقي چارواکو ته سپارل شوي او ډیر ژر به د ایران سفارت ته وسپارل شي. امریکایي ځواکونو د 15 ایرانیان د عراق په اربیل ښار کې د 2020 کال په جنوري میاشت کې نیولې وو او پر دې تورن کړي وو چې شیعه وسلوالو ته وسلې برابروي. ایران دا تورونه رد کړي وو او وایي دا 15 واړه ډیپلوماټان دي چې امریکایي ځواکونو د نړیوالو اصولو خلاف نیولې. خو امریکا وایي د 15 واړه جاسوسان وو چې د عراق ته نارامه کولو هڅه یې کوله. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو نن په رسمي ډول خوزي مینوال باروسو د اروپایي کمیسیون د مشرتابه د دویمې دورې لپاره کاندید کړ. د سویډن صدر اعظم چې هیواد دا وخت د اروپایي ټولنې دورې مشري پر غاړه لري په اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې ټول غړي پر دې کاندیدۍ سلا شوې. دا پریکړه د 48 ساعته خاموشه پروسی وروسته اعلان شوه چې پکې د اروپایي ټولنې له 20 غړو هیوادونو هیڅ هیواد د مینوال باروسو پر کاندیدۍ انتقاد ونه کړ. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا کیلانی وایي راتلونکي اونۍ به هغه 2 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوو کډوالو ته وبخښي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا کیلانی وایي راتلونکي اونۍ به هغه 2 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوو کډوالو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي چې په سوات کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلي ګیلانی وویل پوز به په سیمه کې د خلکو د خوندي ساتنې لپاره پاتې وي. ګیلانی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال جان هولمز په پاکستان کې یو شمېر بې ځایه شوي کډوال کتل ویل پاکستانی چارواکي باید مخکې لدی چې بې ځایه شوي کورنۍ خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره وهڅوي په سیمه کې باید امنیتي شرایط ډاډمن کړي. د عراق په شمال کې د پرله پسې 2 ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 60 تنه نور ژوبل دي. دا حملې د تل افار په خار کې شوې دي. پولیسو ویل 2 ځان وژونکي واسي د څو دقیقو په توپیر دوزان وجون کو یوازې د څو دقیقو په توپیر خپل ځانونه والوزول. په همدې حال کې په بغداد کې وطن هغه مهال مړه او شل نور ژوبل شول چې د صدر په خارګوټي کې په یو مارکیټ کې د سړک د غاړې دوه بمونه وچاودل. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې امریکایي ځواکونه د جون د میاشتې په پای کې د عراق له لویو او وړو ښارونو څخه وتلي دي. په ایتالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په دویمه ورځ دا هیوادونه د نړۍ د مخ پر ودې اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره په نړیواله تودوخه او سوداګرۍ خبرو اترو ته دوام ورکوي. د پرون د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران په دې سلا شول چې په هڅه به وکړي د نړیوالې تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب دوه درجې رامحدوده کړي. پر دې سربیره هندوستان او چین رد کړي چې تر 2050 کال پورې د ګلخانهي ګازونو تولید نمایي ته راکم کړي. په دې خبرو اترو کې هندوستان استازي ویل مخ پر ودې هیوادونه غواړي چې بډای هیوادونه د ورسره لومړی د سختو اقلیمي آفتونو لکه د سیلابونو په وړاندې مبارزه کې مالی مرستې وکړي. د سعودي عربستان یوې جنایي محکمې د القاعده د 313 مشکوکو غړیو دوسیې فیصله کړې. دا لومړی ځل دی چې دا هیواد د تروریزم پر د بعد د یوې ډلې مشکوک غړي محاکمه کوي. د سعودي عربستان د عدلیې وزارت نه د څرګنده کړې چې څو تنه مجرم پیژندل شوي، خو ویلي دي چې په سزاګانو کې د یو تن لپاره اعدام، د بند سزاوي، نقدي جریمې او پر مسافرت بندیزونه شامل دي. د دې محکمې پروسه په بشپړه توګه په پټه پر مخ وړل شوې او داسې ښکاري چې تیر کال به پیل شوي وي. سعودي عربستان د 2003 کال له پیل راهیسې د سخت دریځو په وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی وایي د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا د جی اته ډله به د ایران ته د خپل اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي څو په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي. خو سرکوزی ویل که د سپتمبر تر میاشتې پورې کوم پرمختګ ونه شو، د نړۍ مشان به دا مسله د جی شل د ډلې په غونډه کې وڅېړي. سرکوزی دا څرګندونې پرون د جی اتو هیوادونو د ډلې په سرمشریزه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې ده وکړې. دا و خبرونه.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک در امواج د خبرونه درنورونکو د خبرونه دوهمه برخه ته راغلاست. یو ځل بیا دا ونه کو چې د بحث موجوده د هلمند ولایت جګړې او بریالیتوب او نه بریالیتوب د افغانستان په حالاتو او سیمې بچ د اغیز ولري. محترم ملمانی د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان ښاغلی جنرال ظاهر عظیمي، د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر محمد یونس فرکور، او په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت د خلکو استازی ښاغلی میرولی خان. مخکې له دې نه چې د خپرونې په دوهمې برخې کې په بحث باندې پیل وکړو، د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ د جګړو په اړه همدا شیبه زمون خبریال یو راپور لري. هلته جګړه روانه ده او ځینې تحولات رامنځته شوي دي. مهرباني وکړئ تاسو که موږ ته معلومات راکړئ چې وضع څه ده هلته، حالات وایي جګړه نښتې ده او ځینې نور مسایل دي. مهرباني وکړئ که معلومات اوریدونکو ته راکړئ.
محترم علي کوزي صاحب، لومړی خو تاسو سلامونه وایم.
دا دینه
وروسته دا دریمه ورځ ده چې په برګي مټال د نورستان په شرقي ولسوالۍ کې برګي مټال کې جګړه روانه ده د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ. خو نن د نورستان والي جمال الدین بدر مونږ ته وویل چې هلته ملي پولیس او سرحدي پولیس شاته شوي دي. یوازې قومي لښکر چې دی د هماغې سیمې خلک دي، هغه مخالفینو سره جنګ کوي. هغه مونږ ته دا هم وویل چې د طالبانو یو مهم قومندان مولوی عبدالرحمن په نوم باندې سره د خپلو څلورو کسانو وژل شوی دی او جګړه اوس هم دوام لري. خو یوه شېبه وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څه ټلیفون وکړه چې مونږ دغه ولسوالي نیولې ده 11 بجې، خو د نورستان والي دا نه مني. هغه همدارنګه د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت څخه دا ګیله کوي چې زما دا درېمه ورځ ده چې زه ورځمه، هر ورځ دوی وزارتونو ته ورځمه چې مونږ ته نوې قوه راکړي، خو دوی هیڅوک زما خبرې ته ځواب نه وایي چې مونږ په میټینګونو کې بند یو. او بله مسله دا چې پروسه کال هم په دغه سیمه کې یوې میاشتې دپاره تقریبا دغه ولسوالي محاصره وه، هغه هم قومي خلکو دغه ساتلې وه او دولت ورسره
خلق څنګه دي وسلې او مهمات لري؟ دا ولسی خلق یعنی د طالبانو د حملو په مقابل کې مقاومت کولای شي کنه؟ تاسو ول چې حکومت هم دوی سره مرسته نه کوي، نو دوی سره وسلې او مهمات شته دي کنه؟
دغه ځای چې دی یو قبایلي ځای دی او دوی همیشه د امن سره وسلې ساتي، څه د جهاد د وخت نه ورسره همداسې پاتې دي او د هماغې نه دفاع کوي. پروسه کار تقریبا ډېر وخت لپاره دفاع وکړله، خو جمال الدین بدر وایي که چېرته مرکزی دولت مونږ سره مرسته ونه کړي نو دغه ولسوالي زمونږ د لاس نه وځي.
تشکر ډېر مننه. کور دی ودان زمونږ خبریالو په سیمه کې عظیمی صاحب خبره خو مورو
دی چې خبرنگاه ما آقای روح الله انوری بود. ازشان تشکری میکنیم. خب آقای عظیمی صاحب
مهربانی.
همونطوری که خبرنگار شما گفت از چند روز بیطرف بالای ولسوالی برگ مطال حمله صورت گرفته. در اولین روز حمله یک تعداد سربازای اردوی ملی، 100 نفر سربازای اردوی ملی به جلال آباد آمده شدند، یک تعداد سربازای پلیس ملی به کنر آمده شدند که به ولسوالی برگ مطال اعزام بشن و یک مقدار مهمات و تجهیزات هم همچنین به میدان هوایی آمده شد. متاسفانه هلیکوپترهای ما بدون حمایه است و هلیکوپتر بدون حمایه نمیتونه در روز ساحل نشست کنه. قوای بین المللی هم در این قسمت در می سه روز امروی ما همکاری نکردن و امروز به فشار بسیار زیادی ما بالای قوای بین المللی آوردیم که از طریق هوا سربازای ما را انتقال بدن. ما امیدواریم که امروز ضیافت را انتقال بدن.
بله، خب به هر حال گزارش های اخیر هم شنیدیم. آل میرولی خان، آقای میرولی خان وکیل ولایت هلمند، از شما چند سوال داریم. ما گزارش های بین‌المللی را اگر تعقیب بکنیم، امروز از رویتر ما یک معلومات داریم که امروز به دست رسیده اینا قسم دینج میگن که امی عدمی عملیات از طرف امریکا و قماندانش به بالا به واشنگتن راپور میده. میگه در هلمند ما قدر به مقاومت زیاد طالبا برخورد نکردیم و همچنان دمی نشته میشه که دمی راپور رویتر نشته میشه که در 6 روز گذشته 10 عسکر خارجی کشته شده و تنها در هلمند نه، در اطراف اکناف افغانستان عملیات بسته تروریستی یا عملیات ضد قوای خارجی وسیع‌تر شده میره روز بر روز. و در مقالات دیگر هم همی عنوان ها هست که در سطح بین‌المللی در مقالات جهانی گفته میشه که از روزی که استراتژی جدید هم شروع شده تلفات امریکایی و عساکر خارجی روز به روز زیاد شده میره. از این خاطر شما از هماهنگی از شمگید خود یاد کردین، چرا هماهنگی موجود نیست و آینده از این جنگ چی خواهد شد؟ قسمی که فعلا دیده میشه و متخصصین اگر نظر شادن ببینه، طالب ها فعلا دست بالا داره در مقابل جامعه جهانی و عساکر بین المللی. سبب از این چی است؟ از نقطه نظر شما باید چی شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رشتیا ما د امریکایي قواو کمانډان چې ویل دي چې موږ سره مقاومت نه دی سوی د خانشینو د دیشو یا زارجو تو یا د ناوی په ایسو کې مقاومت نه دی ورسره سوی، لیکن د مالګیرو په باجی په ایسو کې د خارجي قواو سره د اوس مقاومت روان دی. د اول ورځ چې جنگ شروع سوی تر د اوس پورې او تلفات هم خارجي قواو ورکړي دي او مقاومت هم ورسره کیږي. زما په نظر باندې زوم چې دغه خلکو دغه کامانګي موجوده وای، دغه ساحه چې د اوس خارجي قواوی تلفات باندې ورکی او یا مقاومت روان دي، د یوې ورځې د عملیاتو ساحه و چې په یوه ورځ کې باید عملیات سی وای، په یوه ورځ کې باید سپیا سی وای. کله خارجي کله داخلي قواو سره دوی امانګي درلولې، دوه پلن نور دا ساحه د هغه په لاس کې و، په یوه ورځ کې سپیا سی ده، نن هم په یوه ورځ کې سپیا کېدل دا ساحه. ما په نظر په دغه ځوام چې دا مانګي نه سدوی خپل پر سر باندې خپل عملیات کوي، اړ تلپات هم ورکوي، نو تلپات هم مني. دا اوس هم هغه خلک د مینو څخه کار اخلي، د مینو نه ورته پټي. دا اوس دا پیلن دا اوس چې زه څه خواته راتلم، دا هغه خواڅخه زه معلومات لرم چې سندلاس ما تلیفونونه کې معلومات راکول کېږي، هغه خلک مقاومت کوي. نو که امریکایان په مقابل کې مقاومت نه کوي، امریکایان دی راوړي هغه کوم کور سره وي، خدای دې یو برځ منتقال
کوي او تسبیح کوي. دا اصلي خبره چیرته ده؟ په دې هلمند کې دومره جنگیالي دي چې دوی او دوی اصلا څه غواړي؟ دوی البته دا وي خلک وي چې د د ادارو نه شکایت لري، یعنی خو حکومت نشته ده. دا مسله ده د مخدره موادو مسله ده. تاسو د صادقانه خبره ده پوسکنده وای چې مشکل په کوم ځای کې ده؟ آیا د خلک د جګړو طرفدار دي چې غواړي چې د ژوند تر پایه باید جګړې وکړي، او تر څو چې د دنیا ده لکه یو ورور چې زنګ وو حنیفي صاحب وایي چې تر قیامت باید خلک وجنګیږي او بس همدغه جهاد د افغانانو ته په برخه کړی ده؟ غیر د جنګ او وژنو او مرګ او ژوبلو نه بل هیڅ شی نشته افغانانو ته. یعنی داسې مسله ده او که نه، دا د هلمند خلک سوله غواړي، بیا رغونه غواړي، ښه حکومت غواړي. کیدای شي د چا نه دوی یعنی زړه بد شوی د حکومتي چارواکو نه، یا نور عوامل وي، دغه بمباری وي یا د ائتلافي ځواکونو سم عمل نه وي کړل. ستاسې په نظر دا وضعه څنګه ده؟ لکه تشریح کړئ، ځکه د هلمند نه ډېر مشکله ده چې یو صحیح یو 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 تصویر سړی ولري. مهرباني وکړئ صاحب.
زما په نظر خو داسې دی چې که تاسو ته معلومات وي، په تېرو وختو کې طالبان د حکومت په وخت کې هم د هلمند خلکو ډېر شرکت درلودی د طالبانو سره. یعنې د هلمند خلکو په هر ځای کې د طالبانو کومک کوی، همکاري یې کوله، او ډېر غټ غټ قومندانان یې درلودل د هلمند څخه، او د هلمند خلک ورسره همکاره وو. د طالبانو د حکومت د سقوط په وخت کې د هلمند خلکو هغه چې غټ غټ قومندانانو هغه خپل ذخیرې وساتلې په غرنیو سیمو کې، غرنیو ولسوالیو کې ذخیرې هلته وساتلې، پټې کړلې په غرو په درو په شیلو کې. په وروسته کې چې د طالبانو تحریک خپل فعالیت شروع کړ، هغه خپل ذخیرې راواخیستلې، یو یې د غو څخه استفاده وکړه، د مخدیرو د لارې څخه استفاده وکړه، هغه منطقې تر تسلط لاندې را ونیولې چې مقصد دوی د استفاده ځینې کوي. پرځن د باغران منطقه ده، د زمینداور منطقه ده، مساکله او نوزاد هغه منطقې دي، دا هغو څخه هم استفاده کوي. بل د دغه لار پر ایله ده، د بارمچی یا د چوټو لار پر ایله ده. دا اوس که څوک ولاړ شي هلته په ګیرجنګل کې وګوري، د ګیرجنګل ګر کورونه چې وګوري، پر هغو به سپین بیرغونه ولاړي. ټوله د پاکستان ساحه ده، د پاکستان منطقه ده. پاکستان به د دې څه انکار هم نه کوي. دا اوس په دې باندې څوک ولاړ شي چې هلته د ګیرجنګل په کورو کې چې هغه د مهاجرو کورونه د ډلبندین ساحه ده، هلته پر هر کور باندې سپین بیرغ ولاړی. دا د منلی چې هغه خلک د دوامداره کومک ورسره کوي. د خلکو سره دا سلسله ده، بالا سره جاری ده، روانه ده. هغه لار پر ایله په اوس کې به شاید هغه لار بنده سوې ده. پرون څه که د وړ مورس څخه د بارمچې لار بنده سوې ده، باندې د مخو هغه لار پر ایله و. دوی اکمالات هم د هغې لارې څخه کېدله، دوی ټپیان هم پر هغې لارې باندې کېدله. او په پاین حال کې د هلمند خلک هم تقریبا هغه د غرو د ولسوالۍ سایه چې دی، هغه دا کار سره علاقه لري، یو څه علاقه
د جګړې سره
مینه ورسره شي، د جګړې سره و. نو دغه دلایل دي، دغه خبرې دي. حکومت هم چندان توجه نه ده ورته کړې. باسازۍ ته اوس ګر چې زه د ګرشت منطقې د ګرشت ولسوالۍ هم، ما به دا ویله چې اوله چې په باغران کې باسازۍ وشي، هلته دمبر جوړ شي، هلته بسازي وکړي، زه په دې خوشحاله یم. په ګرش کې نه کېږي، په لشکرګاه کې نه کېږي، په باغران کې چې خلک په مصروف سي، په کار باندې مصروف
سي. او د مساقله وزه څنګه ده؟
وکیل صاحب،
د مساقله وزه څنګه ده؟
د مساقله وزه خو فقط هغه مساقله ولسوالۍ چې ده دولت په لاس کې، نور اطراف خو د هغو خلکو په لاس کې دي. وزه ملا سلام خونه دي شاکاریس کې وسیږي، په یو کیلومتر کې د مساقله دي. بیا عملیات پر کړي دي، زوی ځین شهید کړي دي، نور انجوالان ځین شهیدان کړي دي. مساکلا اطراف وګرځ دغه په لاس کې، زمناور اطراف دغه په لاس کې دي، باغران مکمل دغه په لاس کې دي، بغنی دغه په لاس کې دي. هغه خلک د جنگ سره علاقه لري، یا د بیکاری د وجه څخه بیکاره دي چې اوس مصروف سي، او کار ورپیا سوی د کجکی پر سر باندې داسې یو والک شل سي، او خلک په ولې مصروف سي، وي په بسازي مصروف سي، وي دغه کار څخه بیا لاس اخیسته وي. دا ایندام دا خلکو لپاره شو ده.
کور دی ودان سیه مهربانی. تلفون لکه چلو فکر کنم.
خب تلفون بگیریم. بله شما اندیز بفرمایید.
مهربانی کی سیه؟
بله بفرمایید.
ما نوم رحمت الله دو پاکستان خبر کو.
مهربانی رحمت الله خان سیه.
نو ما اپستو کی متل ده و میرمن که خمیران مهیره و. نو دا خبر خو واضح حقیقت دی. از می صاحب خو مون دی ربانی دورې نه پو د باندې پیژنې چې درواغو چې نړیوال شهرت لري. دا واضح خبر د طالبانو په دومره کم امکاناتو باندې، او دې سره سره چې هغه د جهاد وخت لري وسلې ورسره دي، نور هېڅ یو نوې وسله واصلي ورسره نشته ورسره، او زمي او د هغه کرزي اداره سره دي چې دنیا تقریبا څلوېښت ملکونو خارجانو ورسره دي، او دا اوس نهه زره خارجانو ورسره، د دوی ملي اردو ملي پولیس دې سره سره یو لسوالی که هم دی مقاومت نیست که ولی در جسی پا تعمیر دی پلاس که بشاو خامنس که طالبان و پلاس که یو دی همیشه دی پارا پا جنگ که ما تخوره لیدی نو دای خکار دلیل طالبان و دی حقیقت پا دی وجه دیست طالبان سرا دیشی دیر کم کسان دی و سرا وصلی هم نشتا
آجی سیب آجی سیب آجی سیب بخی آخر باید چه کیگی آجی سیب آجی سیب آخر باید دی جگلو نتیجه چی
تلفون قطعش ده خب انجینیر سیب فکر بله شنوانده یک شنوانده دیگاه میگن در خطش بله شنوانده عزیز
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مدل زوم ابلاغ خیر زابل ولایت نوبار رسالی دشمن کلی سیزن که مال کوزی سابتا و غریب نظاره و ملمات سلامان وان.
و علیکم السلام مهربانی.
سعی سب ما پشتن از دیو پشتن دل از می ساز سعی پشتن می داده تی به تاریخ که مثال که دل سر نمک کارت رو گور صحابه و عوارب و دل مثال دل عثمانی امپراتوری پشین که امپرا افغانستان که مثال جنگون استیل زود و نیم سال کار جنگ سوید. و آیا دی از می ساز باقوتم داد اسلام که مثال سرحد ندا معلوم کار به کفار و تی مثال به هر دی مسلمان و کمک رسید باید کمک وار که نگاهم آیا دی تراگر بولی اگه صحابه پا کابل که پشتی شیران سوید آیا دی مگه تراگر بولی
روزان ترکیه خبر خود دیره پخوانه و دو خانس جنرال سه میربانی تاسی جواب بر که نمون خوب به تبصیری حق نده رو میربانی خبره عثمانی ترکیه تا
ورسید
بله
ایتو نبوده که جهاد افغانستان یک چهار نفر که امروز عوامل آیسای پاکستان هن کرده باشن جهاد مردم افغانستان کردن امی مردمی که می به افغانستان زندگی میکنن او کسانی که روسا را از افغانستان بیرو کردن امی کسانی هستن که امال به افغانستان زندگی میکنن بس جار نیست بس از این است که دشمنای مردم افغانستان همین فرصت رو برای مردم افغانستان نمیگذارن که همین افغانستان سر پای خود استار شه الحمدلله مردم افغانستان مسلمانن رئیس جمهور افغانستان مجاهده پدرش مجاهد بوده به جهاد افغانستان شرکت کرده اکثر همین مسئولین و ما و شما مسئولین هستن که در جهاد علیه روسا شرکت کردن اونا هستن که نمیگذارن که این مردم یک ساعت زندگی آرام داشته باشه بس صحابه اکرام بس اسلام جداست اسلام اینا یک وسیله جور کردن برای خراب کردن مملکت اسلام یک وسیله جور کردن تا بیان اموتر کمرو ما و شما به لوگر دیدین به چای 10 ساله و 15 ساله را شهید بسادن به کجا اسلام آمده که یک نفر به خودکشی کنه و دیگه مسلمان ها را بکشه اگر اونا جنگ نکنن امی قوتای خارجی چی میکنه به افغانستان اونا جنگ قرد کنن امی قوتای خارجی خود به خود از افغانستان میره همین مردم افغانستان هن که باید همین افغانستان رو بسازن در واقع همین دلیل اصلی حضور خارجی ها به افغانستان همین دهشت افکن هستن همین کسانی هستن که از بیرون از افغانستان پول میگیرن سلاح میگیرن تعلیم و تربیه میشن میان به افغانستان جنگ میکنن میان به افغانستان انتحار میکنن میان به افغانستان بم میگذارن مردم مسلمان به شهادت میرسنن به افغانستان حتی یک نفرم بسیار به مشکل شما پیدا کنی که حتی همین جرأت داشته باشه که اظهار کنه که ما مسلمان نیم کلی که مردم مسلمانن کلی که مردم با خدایان خانمی فرصت اونا از افغان ها گرفتن
بله
بله خب تشکر آقای فکور ما در قسمت دوم زیادتر روی مسائل نتایج راه های حل و گفا زیادتر صحبت میکنیم حالا اگر از صحبت های ما یک برداشت بکنیم دو طرف داریم یک طرف طالبان هستن و در پالوی از اونا القاعده هستن که به مقاصد خود در راه مقاصد خود هرچی که باشه مبارزه میکنن و جامعه جهانی و طرف افغانی عساکر افغانی یار مشغول ساخته حالا به نظر شما جنگ ادامه داره و در مطبوعات هم قسمی گفته میشه که به این منوال اگر ادامه پیدا کنه این هنوز بسیار ادامه خواهد پیدا بکنه حتی در مثلا در اخبارهای خارجی مثل گاردین و اندپندنت اینا امی وزیر دفاع جدید انگلیس هم گفته که ایده یک شوی مسئله خلاص نمیشه و بازم تلفات خواهد دادیم طرف چریکا یا طرف کسایی که طالب هستن اینا تکتیک را بسلا پیش میبرن که هم جامعه جهانی را هم افکار عمومی عامه را در مقابل جنگ افغانستان بسلا بیزار بسازن و مردم بگن که تر ما را زمین جنگ جنجال و بیاین اساکرتان را پس بکشین یک پا از اونجا یک فیلم های امریکایی واری از اونجا یک نفر دز میکنه یا کل تانکایشان تیارهشان میره سر از دز بمبارد میکنن و کل دنیا اساکر خود اوسو روان میکنن حالا چی باید شبه که آقای فکور که این یک طرف مقابل هم یعنی طرف افغانی طرف جامعه جهانی اینا هم از یک مرکز بستلا حرکت بکنن هم در ساحه سیاسی و هم در ساحه نظامی و هم در ساحه تبلیغاتی از یک بستلا از یک زبان صحبت بکنن، مثل طالبا واری یا هر کدامشان یک چیز میگن. مثلا تا غربی ها میگن که ما خود نوکر امریکا نیستیم، ما هرچی که یعنی اروپایی ها میگن دل ما شد میکنیم. افغانستان میگه که و حتی آقای کرزی هم میگه که یساکر خارجی باید از افغانستان برا و گپا. چطور میشه که در این ساحه یک هماهنگی ایجاد شود؟ آقای فکر،
قبل از اما ما افغانا باید بفهمیم که کدام طرف میریم و طرفی چی استاد میشه.
بله،
ما زمان حاکمیت طالبان را دیدیم.
بله،
دیدیم که تلویزیون به درخت آویزان میشد، مکاتب ایجاد نشد، آزادی های مردم زیر پا گذاشته شد و بالاخره اراده سیاسی و حاکمیت به دست خود طالبان هم نبود. وقتی که امریکایی ها عملی خود شروع کردن، پاکستان که امایه خود دوباره گرفت، طالبان کلگیشان تیت و پرک شدن. شما میبینین که مردم افغانستان در حدود 30 میلیون نفر محاسبه شده. نیروهای مسلح مخالف ما اگر حساب کنیم 15,000 و ای زیادش 20,000 نفر. 20,000 نفر زندگی آرام 26 میلیون انسان برهم زده. ما میگم که مردم افغانستان باید اول از لحاظ روانی طور قضاوت بکنه. امروز نظامی که ایجاد شده، قانون اساسی که آمده، دنیا که طرف ما استاد است، ایجا مکاتب جور میشه، راه ها جور میشه، آزادی است، بازسازی صورت گرفته و به ما یک آینده خوب را نوید میده که آینده خوب خواهد شد. جنگا قطع میشه، افغانستان معدنش میکشیم، فابریکا ها. طالبا چی میگه و حامیانشان با ما؟ کشت و خون، زدن جایی که جور شده دوباره تخریب کردن و نه حال را خوبتر به ما نوید میته و نه آینده را. بنان مردم افغانستان به طرف نظام موجوده باید استاد شوه. ما نظام میگم که قانون اساسی و جنگ هایی که به نام آزادی و اسلام و طالب صورت میگیره ای را نی بگوین. در قدم دوم، جامعه بین المللی هر بازی سیاسی را که ایجا داره، اگر می خواین در افغانستان سالم بدر براین، باید در جوار بازی سیاسی مردم افغانستان توانایی را بده که نظام قوی خود بسازه، اداره سالم که فساد در او وجود نداشته باشه، اردوی قوی، پلیس قوی و زمینه را به این مساعد بسازه که بین خودشان یک استراتژی واحد را بسازند. شما میبینید که امیال وکیل صاحب گفت در جنگ هلمند استخبارات افغانی خبر نداره، نیروی پلیس افغانی خبر نداره، انگلیس خبر نداره که امریکایی‌ها چی میکنن، پاکستانی هم خبر نداره که امریکایی ها ایجه مصروفی چی کار است، یا جنگ میکنن از یک دیگه خود خبر نیستن. یعنی جنگ منیجمنت کردن کار درست نیست. باید صلح را تامین بکنیم و صلح وقت تامین میشه که ما دست استخبارات پاکستان که فکت طالب باعث پرابلم تکتیکی میگن، میگه پاکستان طالب برای نیروهای بین المللی یک تهدید تکتیکی است. امی تهدید تکتیکی را علتایشان درک کنه، چی پرابلمایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره بالای میز مذاکره رای حل برایش پیدا کنه و جامعه جهانی یک استراتژی واحد نظامی و سیاسی را تعیین بکنه.
بله،
شما میبینید دیلمن عملیات میشه. ما دیلمن یکی از لحاظ نظامی هم یه ضعف داره، نیرو معاصره نمی کنیم، در راه های فرارش نمی گیریم، هماهنگی نداریم، و از لحاظ سیاسی هم اینطور است که ما وقتی که یک ولسوالی را خلاص میکنیم، وقتی که یک بورد و یک هیئت قوی که در اوج پرسنل اداری، پرسنل نظامی، پرسنل بازسازی، آدمای سیاسی نباشه که از کابل، از مرکز هلمند بره یک ماه، دو ماه، سه ماه در امو ولسوالی خانشین کمک کنه برای ایجاد اداره، برای تربیه کادر و پرسنل. هیچ چیزا وجود نداره. یک بلوط سره میشانیم باعث ولسوال، اما ما سیاسیون در کابل چشتیم و داد ازی میزنیم که ما وطن خود آرام میخواهیم بسازیم. امی عذاب سیاسی که اینجا وجود داره و از این نظام نفع میبره و کاندید دادن یا باید علاقمندی نشان بتن که برن جایی را که از دست طالب خلاص میشه اوجا یک ماه، دو ماه پرسنل خود ببره که مردم کمک کنه، کشت و زراعت نشان بده، اداره حکومتداری و همچنان امنیت. دوم یه که مردم باید آماده شوه که از خودشان دفاع بکنه. ما نمیتونیم که تنها برای تامین امنیت و رشد اقتصاد ما معطل ازی باشیم که پلیس ما قوی باشه. باید اداره مرکزی کمک کنه با عموم مردم که و از امنیت خود دفاع کنه. شما میبینین دو اداره مستقل امیال ایجاد شده، یک اداره را به ریاست نو عارف نورزی ایجاد میکنه که اقوام باید برای دفاع از چی مؤسسات عامه تنظیم بکنه و نظم عامه ایجاد شده. همین نظم عامه و همین اداره که پول و پیسه میگیره کجا شدن؟ چرا نبردن پرسنل خود به خانشین؟ چرا به هلمند؟ چرا اوج تنظیم نکردن که قوتای ملی اقوام و قبایل امون منطقه منظم شوه برای تامین امنیت خود کمک بکنه، بیدار باشن و از مرکز نیروهای وجبرن که
دی مسئله تا برستان بیا اشاره و که تاسی اوس فقط سوشی بی مخ که دا برگ مطال دا ولسوالی پی ارتباط بنده دا نورستان والی ازاده راڈیو سر خبری وکرلی سوشی بی مخ که دا ویلی دا نورستان والی وی چه دا برگ مطال ولسوالی دا دولت لاسا وطل دا یعنی سکوتی کرده دا فقط دا خبر هم دوم را دا وکرل و رست به تفصیل دا ازاده پر راڈیو که دوستانو تا یا وردون که تا وراندی کرو فقط دا نورستان دا والی خبره و چه سوشی بی مخ که دا ازاده راڈیو سر وکرل و چه دا برگ مطال ولسوالی دا دولت لواکا او وطل
بله. خب محترم عظیمی سبین والی سبم شنیدین خب چیزایی که آقای فکورم گفتن منتها یک موضوع را که میخواستم توجه را جلب کنم می بود که قسمی که آقای فکور گفتن طرف طالبا ها نمیگن که ما آدم میکشیم دیگه میکنیم دیگه و دیگه قسم گپ میزنن میگن که نه ما آمدیم که دین از دست میره دین خلاص کنیم، وطن از دست میره وطن خلاص بکنیم. یعنی تبلیغات از اونها قوی تر است و این تبلیغات ما شما دیدیم که تقریبا در 100 سال گذشته در افغانستان مروج بوده، همیشه این مسائل بوده که مثلا با حضرت شیخ امان الله خان هم بوده گفتن در دولان امان الله خان حالا مثلا مکاتب دخترها جو شد و دین از دست میره و تگپا. اینمی موضوع تبلیغات طرف مقابل چطور میتونین شما خونسا بسازین؟ یعنی همین چیز نتونستین بکنین؟ یعنی چی از لحاظ نظامی، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ تبلیغاتی؟ همچنان در اینجا مطبوعات دنیا یک موضوع دیگر هم به شما راجع میساز میست که بسلا عساکر افغانی کمتر حصه میگره در عملیات های گذشته و اینه تو مانا میتونه که میگن عساکر افغانی هنوز آماده نیستن، اگر احیانا بسلا قوای بین المللی برن عساکر افغانی نمیتونن به تنهایی خود ازوده مبارزه بر علیه تروریست های هرچی که میگین برای سبب این موضوعات در نظر گرفته یک تفسیر اگر بکنیم بد نمیشه.
من به نظر شما موافق نیستم که یه طور یک تبلیغات به دنیا وجود داره که آی دیگه طالبا کل اردوی جان شکست دادن فردا یا پس فردا میان به کابل دیگه گپ فکر میگنم
تو خمام نگفتیم سید من تا ایل مطبوعات دنیا رو به خیال تحقیق نمیکنین سید که عساکر تلفات زیاد یار ما برتان میگم من خود فکر نمیکنم تو نگفتیم
سید کوچکترین آقای نظری کوچکترین مقاله یا کوچکترین هزار نظری که در سطح دنیا در ارتباط با افغانستان میشه ظرف دو سه دقیقه به افغانستان میرسه. یعنی کلا تمام مقالاتی که چی نیک تایم چی واشنگتن پست چی دیلیتل گراف هر روزنامه دیلیتل که کدام مطلب نوشته میکنه بلا فاصله اونا به کل مراکز امنیتی افغانستان هست. ما اگر امی صبح به همکارایتان امی گزارش های صبحانه رو نشاندم کم از کم 400 صفحه 450 صفحه گزارش مقالات خارجی تنها چه ایتون نیست. بین اروپایی و امریکا هم کدام جنگ شما پیشتر اشاره کردیم نیست. من چند روز پیش که به بروسل بودم، همی جامعه جهانی چی اروپا چی ایالات متحده چی ناتو چی ائتلاف همه یک صدا پشت سر مردم افغانستان استاد هستند. مردم افغانستان همه مصمم هستند که به هر قیمت ممکن برن به طرف ترقی، به طرف آزادی، به طرف دموکراسی، به طرف یک حکومتی که ثبات بیاره، آینده داشته باشه، آینده خود اینا و فرزندان اینا. متاسفانه انمی ما پیشتر هم عرض کردم که اشتباه جامعه جهانی بود که ابتدا افغانستان بسیار دست کم گرفت و هیچ نیروی امنیتی موجود نداشتین که وضعیت به شکل کشید. وقتی که وضعیت به شکل کشید، خود طبیعتاً از یک طرف جنگ و از یک طرف ارگوی ملی بساز، یک مقدار رشواره، از یک طرف جنگ و از یک طرف پلیس ملی بساز. ما که میگیم شما اشاره کردیم که شما قوت کافی نداره، من تنها در ولایت هلمند به شما اشاره میکنم. ما یک کندک به ولایت هلمند به مساقله داریم، یک کندک به سنگین داریم، یک کندک به شورا داریم، یک کندک به خاننشین داریم، یک تولای به کجکی داریم، یک کندک ما در اسفین جماعت و در باباجی جنگ میکنه، یک تعداد قوات های رزرو داریم، یک تعداد قوات ها قرار است که سبب هلمند روان کنند. اما افغانستان تنها هلمند نیست. مشکل ایست که جامعه جهانی در اوائل امی فرصت ما داشتین، به ما کمک نکرد که گروه را بسازین، به 70,000 اکتفا کردن. وقتی شما یک گروه 70,000 رفیجی داشته باشین، اگر 20 یا 25,000 رو بتانه جنگ کنه کمال کرده. دیگه بقیه به کارهای اداری، به کارهای لوجستیکی، به کارهای قرارگاهی، به کارهای ترانسپورتی، به کارهای ساعت، به کارهای لوجستیکی مصروف هستن. لذا ما از این تعداد اردویی که ما امی لحظه دارین که اردیدن در آستانه 95,000 شدن یا بیشتر بالاتر از 90,000 و کمتر از 95,000، در هر ولایتی که شما همیتون حساب کنین ما قطعات ما به می شکل مصروف هستن که در واقع به یک شکل تامین امنیت ثابت میکنن. تامین امنیت ثابت برای یک اردو بسیار کار مشکلی. وقتی اردو رو شما به یک جای شاندین مثل او استاده میشه، او که به یک جای استاده شه خود به خود آسیب میبینه. اردو باید بجنگه تعلیم و تربیت کنه، بجنگه تعلیم و تربیت کنه. من هلمند به شما مثال زدم. وضعیت تو هم که شما فکر میکنیم نیست. ما به یک جنگ نامنظمی روبرو هستیم که این جنگ نیاز به زمان داره. دشمن به هیچ جای توانه رویارویی نداره، به مجردی که رویارویی میشه باید به یک مشکل مواجه میشه.
وکیل صاحب، دسی وقت شویده چه تاسینا داده هلمان کم سپینگیری راغلی یا مشان یا دا مخالفین طالبان به نوم واخلو، مخالفین نوم دوست طول خلق دا طالب پنامه بانه پیجنی، دسی یو پا مشترک دوله نه یعنی گرد یو غختون اکردی چه منگا مثال یو لسته تاسی در کردی چه اولا ما دا دویم دریم دا غورو دا دولت نو منگ با دا جگره نور بنده کو یا جگره بنی یو دا پاکستان دا پولی آخواتم یعنی نور دا چوگ نرازی دا زن و جون کیا و دا نور مسائل دسی کم تلاش شویده یا دسی تقاضا شویده چه بیا آقا تاسی دا دولت سر شریک کردی یا نی کردی ستاسی برزر که چون تاسی دا خلق و استازی هسته یا تاسی دا دولت دا یعنی کولای شي چې دا غویا ستونزي یا مشکلات چې شي دي غوښتنی هغه په واز پډاګه نه وای تاسو کوم مشکلم پدې کې نه لري. نو ستاسو په نظر د سی خلکو د ول سی خلکو کومه تقاضا کړې ده کې نه ده کړې او دوی اخر نو څه غواړي؟ نو دا جګړه خو نندا سیمهونی سره خلک وژل کیږي پکې سبب بل سیمه کې جګړه ده. نو دا به اخره پورا برته دا اسمت الله خان کوم رور حنفي سره کې ځنګ وهل ول چې تر قیمته به جګړه رواني بیا به ماغه خالي بیا به مرګ روبلې او نه به تعلیم وي نه تربیه نه بار بیرغونی بس هم ده هلمند خلق دی د جنوب بس وژل کیږي با ستاسو په نظر د سې کوم غوښتنه طرح پیشنهاد شته که نشته؟ سې
د سې پښته غوښتنه خو د محل خلکو کړی ده، د منطقې خلکو، د محل خلکو چې دولت کومک ورسره وکړي، د منطقې خلکو د خپل د منطقې امنیت ساتلی سو دونه مشکلات به نه راتلی په دې منطقې کې. دغه منطقه چې اوس د 15 ورځې د برطانویانو عملیات پکښې روان دي، پر مالګیر و باباجي په دې کې امنیتي خلک وو. په هغه وخت چې طالبان راتله یا مخالفین راتله یا نور خلک راتله دغه منطقې ته، د دوی سره کومک نه وسو، دوی ته مهمات پر وخت نه ورسېدله، د دوی همکاري نه وسوله. خارجانو په دې نامه باندې چې دا ملیشا دي وو، په دې نامه باندې هغه ورته کتل، هغه خلک مجبور سول کمنشنۍ ته منطقه طرف وله. د هغو په کمنشنۍ چې هلته یې مصارف ورکړي وای، د ملت خلکو هم کومک ورسره کوي، د ملت خلکو حمایه کول، هغه خلک خپل منطقه ساتله، مکتوبونه جاري کول، له حکومت سره همکاري کوله. نو دوه مشکلات به نه راتلل، لکه اوس چې خارجیان څونه مصارف پر کوي، دا اوس خارجیان دوه مصارف پر کوي چې دغه د یوې ورځې مصارف یې هلته ورکړي وای، په هغه وخت کې ورکړي وای، هغو خلکو خپل امنیت ساتلو مالی خلکو په وارو وارو دا غوښتنه کړې، لیکن دا نور مخالفینو سره زموږ تماس نه دی نیولی. هغه خو هغه نور خلک هم ورسره دي، پر پنجابیان ورسره دي، وزیرستانیان ورسره دي، عرب ورسره دي، نور خلک ورسره دي، یا د القاعدې خلک ورسره دي، مشران هغو ته دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې تماسونه ونیسي. د هغو غوښتنو خو تاسې ته معلومیږي، هغه په دغه خپل غوښتنې وایي چې د هغو څه مقصد دی، څه هدف دی. لیکن عام ملت خلک په اوس اعتماد خلاص شوی دی، په دولت باندې اعتماد نه لري.
چې د خلکو امنیت
نشي ساتلی، د خلکو امنیت نشي ساتلی. و که چیرې دولت یې مایه کړی وای، دوی په خپله خپل امنیت ساتي چې هغو کومک ورسره کړی.
تشکر وکیل صاحب،
کومک نه ورسره وکړي. هغو
وکیل صاحب یو څو ټلیفونونه دي، مهرباني صاحب. د ازادي راډیو د ځان معرفي کې پوښتنه وکړي صاحب. بله صاحب، وعلیکم السلام.
القدس صاحب قربان مرمانه، زما احترامات منی.
وعلیکم
وعلیکم السلام. مولوی صاحب سلام شه مهرباني.
خیر اوسه. القدس صاحب مخکې لکه نن درې څلور کاله مخکې کرزی صاحب هغوی دا ویلي وو چې طالبانو کل تعداد سل یو نیم کسانو ته نه رسېږي، او نن دا تاسو تاریخ ما واورېد چې برګي مډال پورې خبره ورسېدله، دا څه وجه کېدای شي؟ او بل عظیمي صاحب یا نور زمونږ چارواکي ټول عموماً دا سر تکی دی پاکستان استخبارات نه، دا څنګه استخبارات دي چې و دېرش ملکونه راغلي دي او دا استخبارات نشي کنټرولولی؟ او دغه د وکیل صاحب د خبرونه دا موږ معلومه کړله چې دا یعنی عمومي پاڅون نه ده، چې لکه طالبان خو محدود کسان دي او ټول خلک بیا ولې حمایت وکوي؟ دا زما مختصر پوښتنه ده.
کور دې ودان مولوی صاحب، پوښتنه دې یاداشت شولي او ټلیفون بله مخلوص صاحب، مهرباني ځان معرفي کوي، پوښتنه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور مهرباني.
رحم دې د پښتو څخه وتاي ته مخاطب یم.
امیدې سره مهرباني.
ما سوال د ګران مېلمه سره دا د یو مثال دی. طالبان یې سره پر منځ و درو یې په زور باندې. هغه بارو ټول پر وخه درول مو وایم بیا په چا. دا خو امریکایانو خو عملیات وکړه، ولسوالۍ یې ونیولې، ورته دا کتل پارته پر ورکړل ساکي دی په چا باندې. یو څانګې د یو سره څه دا دی
ښه بس همدومره وپوښتنه دي. مهرباني،
بل سوال مې دا دی چې آیا دا د کفر او اسلام جنګ نه دی؟ دغه جنګ به د قیامت جاري وي، ځکه چې په قرآن شریف کې راغلي وایي الجهاد مازن الى یوم القیامه.
مسوخ
خریدانې وتل دروغ به دا جنګ چالو وي، دغه نه په پاکستان پورې تړاو لري نه په ایران پورې لري. نو آیا افغانان به دپاره دغه ګټه نه ده چې خارجیان وباسي او پخپله یو افغان حکومت جوړ کړي، د شرعي حکومت جوړ کړي، د کفر د غلامۍ سزا وساتي؟ بس ما پوښتنه همدې وره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه دې واورېدل شو، ما خبره در نشي، یعنی جنګ به تر قیامت روانې پاتې دی. دوستانو، تاسو د ازادۍ په څپو کې درمو ازادي خبرونه اورئ. یو محترم مېلمانه دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان ښاغلی جنرال ظاهر عظیمي، د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر محمد یونس فکر، او په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی ښاغلی میر ولی خان. فکر صاحب، یوه پوښتنه تاسو ته وویلې چې په مانځي سړی ودرولی وو، هغسې مسله وویل، دا څنګه خبره خو دې واورېدله؟ او جنرال صاحب ته لکه چې مهرباني
دې شوی زور هیڅوک دایمي کار ته نسي مجبوره کولی، او زړونه دي چې انسان پښې او لاس بیا شوري خواته ځي. که د انسان زړه په لاس را نه وړي او په زور یې په لمانځم ودرې، نو رښتیا هم دی وایي چې وایه بې پچا، او که ولسوالۍ یې خلاصه کړي نو ساتي بې پچا. ځکه دا د سوال ډېر مهم دی. زه یو ځلې دتم داسې وایم چې طالبان د افغانستان ټول ولس نه دی، طالبان یو مسلح گروپ او ډله ده چې د دوی منفعت چون د قدرت لویدلې دي، او د منطقې او خصوصا د پاکستان د استخباراتو منفعت او زموږ د همسایګانو منفعتونه هغه دا چې خارجیان په افغانستان تر لشکر راغلي دي، امریکایانو انګلیسان، دا باید ووزي، ځکه دا د دوی په تاوان دي. که په افغانستان کې لارې جوړې سي، سړکان جوړ سي، معدنې راووزي، یو ډیموکراسي راسي، یو ښه نظام قایم سي، ګل و ګلزاري، او دلته مسجدونه آباد یا آزاد یا هر څوک بوز به پای خود و میش به پای خودي، دلته د همسایګانو دا نه خوښیږي. بناءً د طالبانو دغه شعار چې خارجیان دي ووزي، د منطقه د استخباراتو او زموږ د همسایګانو سره ورته دی، ځکه دوی هم د همسایګانو د ځینو ښکاره خوښیږي او د ځینو په پټه خوښیږي، کومک ورسره کوي، ماینونه ورکوي، سلاوي ورکوي او معنوي ملاتړ کوي. نو دغه رقم لکه چې ده وویل ولسوالۍ به خلاصه کې، مګر چې هغه ولس تنظیم نه کې، ولس حمایه نه کې، ولس د دوی د تعدید خلاص نه کې، ښه ولسوالي، ښه اداره، ښه نظام ورته رانه وړي چې سړکونه یې آباد سي، مکتبونه یې او قوي قوي د اداره چیان د امنیت خلک ډاکټران هلته وروانسته د کابل او مرکز چې د دوی سره په میاشتونو کار وکړي تر څو چې دوی دې ته وهڅوي چې خپل اداره خپله په لاس راوړي. یوه ستونزه د افغانستان د دغه مازلې چې نور هم دوام وکړي، خپله د افغانستان دغه فاسد دولت د حامد کرزي په مشرۍ دی، د دې دولت ضعف دی چې لکه څنګه چې وکیل صاحب اشاره ورته وکړله چې ولس حاضر وو چې خپل خپل دفاع وکړي، ولس سلا غوښتل، ولس حمایه او سپورټ غوښتل، اما د حامد کرزي په دې فاسد اداره کې چون داسې واکداران وو چې هغه قوم بې نه خوښېدی، هغه منطقه بې نه خوښېده، هغه قومندان، هغه ولس بې نه خوښېدی، هغوی خلی سلا کړل، دوی ځینې راووتل، هغه یې پرېښول، طبیعي طالبان د سلا سره راله، دوی یې مجبوره کړل. کله چې دولتي اداره نه وي خود ولس مجبوره کېږي او هر قوت بیا غاړه کښته کوي. نو زه دا وایم چې اوس لا هم چانس سته د دې چې د افغانستان ولس په جګړه نه دی اخته د دې نظام سره. دا تاسو ته در معلومه ده په تنظیمي ملي اعظم طالب یو تنظیم دی، حکمتیار هم سره ولاړ دی، د پاکستان اوه تنظیم او د ایران هغه یولس تنظیمه، دا ګرده د دې حکومت سره دی، دنیا هم ورسره ده. دلته به د استخبارات یا او د منطقې د عربو پیټرو ډالر به وي، هغه هم دونه حمایه نه ده. دلته خبره چی شي ده؟ بین المللي ټولنه جنګ مینجمنټ کوي، د سولې د تامین لپاره یې د لوسه لیڅې نه دي غړلي، او د بلې خوا څخه داسې یو ضعیفه دولت یې پر اوږو دی چې هغه نسي کولی هغه منطقې ته ورسي، ولس ته ځان ور ورسي، ولس خوشحاله کړي، د ولس سره همکاري وکړي. که چیرې موږ ولس راوهڅوو په معنوي لحاظ دې ته چې راځي خپل منطقه خپله وساتي او موږ کومک او دولت ورسره وکړي، زه په دې باور کوم چې دغه تکتیکي تهدید چې د پاکستان استخبارات چانو د طالبانو په نامه زموږ د ایواد پر ضد او زموږ د نظام پر ضد راستول دي، دا به ډیر ژر
انجینر صاحب
محوسی
تاسو د خبرو نه زده سي پوښلم چې په لومړی مرحله کې باید یو ښه اداره یا حکومت په سیمه کې ټینګ شي، د خلکو اعتماد باید په حکومت جلب شي چې د امنیت په ټینګښت کې د دولت سره مرسته وکړي، او په دریمه مرحله کې باید د بیا رغونې دا کارونه چټک شي او عملی کار وشي. یعنی ستاسو د خبرو همداسې پوښلم سید صاحب
کامل
بله تشکر جنرال صاحب، تاسو د مولوي صاحب خبرو په ارتباط څه وایئ چې د طالبان خو دومره قوي نه دوی، بیا برګمټال او دا نور ځینې ولې ونیول؟
خوب چې ما میفهمیم که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی یک وضعیت داره که بسیاری ولسوالی ها انقدر دور افتاده است که از لحاظ نظامی به اکمالات از اینا مشکله. گاهی هم خود جامعه جانی هم راه ما همکاری نمی کنه. من پیشتر عرض کردم که امروز سر روز است که صد عسکر ما به میدان جلال آباد استاد است و شهر صد مرتبه ما تقاضا کرده باشین که یک هلیکوپتر یک شهر هلیکوپتر بدین، چون هلیکوپترهای ما بدون حمایه آتش نمیتونه اونجا نشست کنه، همینا رو پایان کنه. ضرورت داره به هلیکوپترهای مایه آتش. هلیکوپترهای ما تنها هلیکوپترهای ترانسپورتی هست که بسیار آسیب پذیر هستن. دیگه می وضعیت جغرافی افغانستان قاضی یک طرف هم یک فشار که به یک جهت نه باز یک خالیگاه در یک جهت دیگه وجود
نه. اولی سه بلا پختانه دیسی با جنرال سه اینجا بلا پختانه ما بلده دا سی وی چه دا پاکستان آی سای و دا نور مداخله که وی دا و دیش مملکت ولی نپویگی چه دا مداخله دا وی خوانه دا.
ببینین همینطور که وقتی ولم بسیار به زبان ساده بگه 27 کشور یا 37 کشور یا 48 کشور مداخله نیست، پاکستان مداخله است. ما وقتی میگیم پاکستان بس ما سر یک حلقه مشخص است، نه دولت پاکستان. این کشورها را که آمدن به افغانستان به اساس یک فیصله آمدن، ما در اول صحبت های خودم عرض کردم که در قوانین بین المللی، در روابط بین الملل، قوانینی که در سطح بین المللی به توافق کشورها ساخته میشه، اولویت داره نسبت به قوانین ملی. به منشور ملل متحد تمام اعضای ملل متحد متعهد هستند. وقتی بعد از حادثه 11 سپتامبر افغانستان یک کشور متجاوز شناخته شد، این قوت ها بر اساس فصل هفتم به افغانستان آمدند. بعدها که یک حکومت مشروع به افغانستان به وجود آمد از طریق انتخابات، قانون اساسی و یک پارلمان به وجود آمد، سالانه از جانب افغانستان تقاضا میشه که اینا به افغانستان باشند. این قوت هایی که به افغانستان هستند اینا پابندند به تمام اصول، ما به تمام اصول اسلامی هم پابندیم، به تمام اصول انسانی هم به عنوان اردوی ملی پابندیم. شما یک نفر مخالف سیاسی در جریان 8 سال شما نشدین که ما اعدام کرده باشین، اما شما بارها شنیدیم که یک دریور بیچاره را به کنار سرک سر بریدن که تو به حکومت جاسوسی میکنی. شما بارها دیدین که یک سرباز آمده که به خاطر که به وطن خدمت کنه او سر بریدن. خب ببینیم وقتی یکقدر بیقانونی باشه، یکقدر حقوق انسانها تلف شه، مردم وحشت میکنن، مردم دهشت میکنن، مردم میترسن. بیشتر ساحاتی که امروز به اختیار طالبان است مردم از ترس هم کاری میکنن. از طرف دیگه هم خب هنوز نیروهای امنیتی افغان قدر انکشاف نپیدا نکرده. ما اگر بخوایم وضعیت امنیت به افغانستان خوب بسازیم، ابتدا در همون 30% که ما گفتم همه تمرکز بالای اردوی ملی و پلیس ملی و نیروهای امنیتی افغان باشه تا مسئولیت مستقیم تامین امنیت افغانستان همین قوای داخلی بگیره.
جنرال صاحب، یو ایمیل راغله د کابل نزمنګ اورور په نام د انجینر شینواری د کابل نه د ایمیل یا برخنالیک راستول د پښتنه کړی د ویلمړی ټول ملمنو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. او پښتنه مې داده چې برتانوي ځواکونو په هلمند ولایت کې د وضع په خوالي کې مرسته ونه شو کړای، یعنی دوی بریالي نشول. دا به بهتره نه چې د دې ولایت مسؤلیت له افغاني ځواکونو سره کوم بل هیواد ته وسپارل شي؟ د ملمنو نظر غواړم، تبصره غواړم.
ما بسیار آرزو داریم که ظرف سال جاری که دارین تعداد قوتهای ما بعد برسه که به هلمند بیشتر ولسوالی ها یا همه ولسوالی ها به اختیار قوتهای ما باشه. ما همراه جامعه جهانی این صحبت نمی کنیم که قوتهای کدام کشور به کدام ولایت باشه، او خود ناتو هست که بین خودشان فیصله میکنه. ما به صورت کلی تقاضای حضور قوتهای بین المللی در افغانستان کردیم، اما به صورت جزئی که کی کدام کشور به کدام ولایت میره او مسائل خودشان هسته. اما ما یگانه آرزوی ما به عنوان اردوی ملی افغانستان به عنوان وزارت دفاعی است که هر چی دیرتر بتونیم ساعات از قوای بین المللی تسلیم بشین. این آرزوی مردم افغانستان، این آرزوی ماست.
بله.
هر چی دیرتر قوای خارجی بره به کشورهای خود که ما بمانیم افغانستان.
جنرال صاحب، چون وقتم رو مخ په کمیدو ده، نو د سیدا د نتیجه گیری په شکل به باسو کې څه باید وشي؟ خبرې خو ما اوریدلې چې مشکلات ډیر دي، په هر برخه کې د جګړې په ساحه کې مشکلات دي، د بیا رغمونې په ساحه کې مشکلات دي، د خلکو ترمنځ دا د اعتماد مسله په دولت باندې دا هم یو ستونزه ده. وکیل صاحب، تاسو د خبرې خبرې کې سره راټاوي کې چې څه باید وشي؟ دا جګړه که دغه په دغه حالت روانه چې مثال جګړه دې خلک دې وژل کیږي او نتیجه دې معلومه نه، نو او که بری حاصلېږي نو دا تاثیر به څه په افغانستان او سیمه، او که نړیوال ځواکونه نه بریالي کیږي د دې تاثیر به څه؟ چون دا هم د بحث موضوع و. مهرباني وکړئ خپل دا خپلې خبرې کې راتابې کړئ په دقه دوه دقو کې.
جنبندي صاحبان، نو زما په نظر خدای دې چې هغه د هلمند ولایت یا قومي مشران یا سپینږیري یا با تجربه خلک اول باید د دولت مسولین هغه راوغواړي، د هغو څخه مشورې وغواړي. هغه د منطقې خلک دي، هغه د منطقې ټول حالات ورته معلومیږي. او په عین حال کې د شورای ولایتي هلته موجوده ده، پرزنده په پارلمان کې وکیلان لري، په سنا کې مشران لري د هلمند ولایت. خو دا غوښتل سوي نه دي، د دې اوسه مشورې نه دي غوښتل سوي چې دوی څه مشورې وغواړي چې د یو بد حالت رامنځته کړي د هلمند ولایت کې. خدا دې چې هغه زه ائتلافي قواوې ما خپل همانګي نه لري، د دولتي مسؤلینو سره دولتي مسؤلین همانګي نه لري، د قومي مشرانو سره د هغو سره مشوره نه لري، د هغو سره مشورې نه دي غوښتې. نو دغه مشکلات دي زما په نظر خو چې داسې د ګورو سم یو مشورې دغه جوړ شي، د ګورو سم مشوره وغوښتل شي، د ګورو په مشوره باندې داسې یو دغه جوړ سیاست
عمومي حل تشکر
جوړ سیاست.
خب ما به آخر پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد. جنرال صاحب ظاهر عظیمی، اگر شما یک جنبندی بکنید، گرچه شما ما رو مورد انتقاد قرار دادین، چیزایی که ما گفتم از مطبوعات و بین المللی بوده، بله بله
شما به تحمل بحث داشته باشین.
نه، ما منتها ما از نظر ما و شما تقریبا به یک نزدیکتر بود. از نمیفهم سوء تفاهم از کجا آمد که گفتین در مجموع از یک مرکز باید رهبری شه و وزارت افغانستان قوی شه و جامعه جهانی تحت نظر وزارت دفاع اگر این کارو بکنه شاید خوب شه. از اون خاطر همین صحبتاتم جنبندی بکنیم که با پایان پروگرام نزدیک شدیم.
ببینیم چند عرصه داره همین مسئله افغانستان، یک مسئله خاص افغانستان نیست، در عرصه بین المللی جامعه جهانی باید کوشش کنه که هر چه زودتر قوای امنیتی جانشین قوای خارجی شه و همین مصارف پرداخت کنه و در این زمان در عرصه فقر و بازسازی و مسائل انکشافات مخصوصا در نقاط ناامن توجه بیشتری صورت گیره. امروز یک از عوامل ناامنی فقر است. اگر ما یک مثال میزنم کوتاه، وقتی که نشترن تریاک میشه قوای طالبا به 30% کاهش پیدا میکنه، این معنی ازیش داره که 70% میرن به کار. پس اگر یک وضعیت کار دیگه باشه امینا به کار نمیرن. در سطح داخلی دولت به مسائل بسیار مختلف، مسائل حکومت داری، خوب مسائل فساد، مسائل انکشاف اقتصادی، مسائل فقر، با همراه جامعه جهانی سر از این مسائل کار کنه که یک تغییرات در این عرصه بیاید. سر مسائل منطقی این فشار بالای مراکز تولید، تمویل و تجهیز بیرون از افغانستان بیاید که کشورهای همسایه ما مداخله نکنن. امروز به شکل بسیار عریان ما مورد تجاوز بیرونی ها هستن. دیگه در عرصه مخالفینی که به یک شکل از اشکال با ما بجنگن با واینا تفاهم صورت بگیره که می جنگ به خاطر چی؟ یعنی افغانستان از لحاظ اسلامی همه مردم از مسلمانن، بیاین در کنار همدیگر از طریق مردم مشروعیت خود به دست بیارین و بتونین در همه عرصه فعالیت کنین. می تو فکر
تشکر تشکر سم تاسم ده خپل خبر رسالت او ون غړی سم
بله ز داس فکر کوم چې که یو ځلې د منطقه بهرنی اوزا افغانستان ته سم سیاغه بدای په یو شتمه پیړی کې د افغانستان د همسایګانو د منطقې د یوادونو او د دنیا په مرسته باید یو ځل بیا د افغانستان موقعیت مجددا تعین شي چې د منطقې یوادونه څه ځینې غواړي. یعنی د افغانستان هغه عنعنوي بې طرفي چې افغانستان باید معنی او دیوال نوی د منطقې دی وادونو، بلکې پول وی دلته تجارت وسی او امسایه وادونو د افغانستان څخه تعدید نسی. د یو بین المللي او منطقوي کنفرانس په واسطه دغه سی یو حالت باید افغانستان تراسي. دوام په داخلي چارو کې، زه داسې باور کوم دغه اوس چې انتخابات روان دی او ویل کیږي د انتخاباتو د پاره آمادگی روانه ده، ویل کیږي چې دا ډیر مهم انتخاباتي. زه د بین الملل ټولنې باندې غږ کوم او دغه راکړل افغانستان پر خلکو باندې چې پیر نشول سی و خپل اختیار ته دا یو څلوېشت کاندیدان څه چې غواړي، ولی بالاخره به پیسې سلا او دولتی چوکی زور پیدا کی بیا به هغه څوک شینی چې خپل منافع ته احترام لري، نه د افغانستان د خلکو منافع ته. د امریکا او بین المللي ټولنې بی طرفي د یو څلوېشت کاندیدانو په مورید کې درست نه ده. پدې
انجینرسه وخت کم ده، اصل موضوع درش او وخت ډیر کم دی، 10 ثانی وخت لري، 10 ثانی
چې د جنگ د جنگ د قتکولو د پاره په افغانستان کې قوي اداره شو. اردو دروس خون پر اردو خبرې و نه کړلې، اردو تنظیمي ده، د اردو کار پدې خراب دی. زیاغه سربازان چې شهیدان کیږي خدای دې وبخشي روح دې شاد وي، مګر اردو تنظیمي ده، اردو ژبنی ده، اردو سم انضباط او دسپلین نه لري. یو ملي اردو د لافیت پر اساس باید ایجاد سی، ټول حزبی او تنظیمی جړلې ووزی، هغه وخت اردو کولای سی چې د خلکو په خدمت کې سی او امنیت تامین کړي او د یو شی ادارې راتګ دای اصلي عامل دی چې د خلکو باور پر راسي، نو به جګړه قط سی. غیر
تشکر سربیره مننه. د خبرونه وخت ختم شو. له محترم ممنونه خاغلی جنرال صاحب زایرا زمینه او محترم یونس فکور او له خاغلی وکیل سمیر ولی خان او دنیا مننه کوم چې خبرونه کې برخه واسطه او دن کوم مننه کوم چې فون نه وکړل او خبرونه رنگینه کړه.
برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
دستا پستر کو کیت مینه لوی پیغام دے، دستا پستر کو کیت مینه لوی پیغام دے، جانان تا سلام دے تا تمہیں سلام دے تا تمہیں سلام دے
ساعت 5 عصر باخت